السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستنګ زم د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو نورستي نیم ساعته پښتو خبرونه وړاندې کوم پرونه خبرونه کې اوري چې د ولسمشر انتخاباتو یو کاندید عبدالرحیم وردک نن ل خپل کاندیداتوري تیر شو د افغانستان د پوهنې وزارت وی په دې هیواد کې د خوندزیو د تړل کېدو علت د ناامنۍ ترڅنګ اداري فساد د زورواکو مداخله او د خلکو غفلت ده د کورونې چارو وزارت انتخاباتو د امنیت لپاره د خپل تدابیر ډاډ ورکړ او په یوکرين کې د کریمیا د ټول پښتني ورستو جزئیات هم اوریدل شي خو تر هر څه مخ کې قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
جنرال عبدالرحیم وردک د جمهور ریاست انتخاباتو لخپل کاندیداتوري تیر سو په نورستان کې د واورې د شویدو په پیښه کې شپږ تنه ټپیان سوي او په پاکستان کې د یو هندو وګړي لخوا د قران کریم نسخې ته د بې احترامۍ په غبرګون نن د هندوانو یو مرکز ته اور واچول سو بشپړ خبرونه د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عبدالرحیم وردک له خپل کاندیداتوري تیر سو شغلی وردک نن په کابل کې په خبري غونډه کې د خپل دې پریکړې په اړه خبر اعلان تویل
په داسې حال کې چې نه غواړم پر ټولو هغو علالو او عواملو رڼا واچوم چې زما د پریکړې د بدلون سبب شول او له همدې کبله بې له دې چې له کوم بل ټاکنیز ټیم سره یو ځای شم د دیارلس او درې نیوم لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له خپلې نوماندۍ نه انصراف کوم
تر دې مخکې د جمهوري ریاست بل کاندید عبدالقیم کرزی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د زلمی رسول په ګټه تیر سوی و د کورونی چار وزارت وی په کابل کې د سویډنی خبریال د وژلو دوسیه ده د وزارت د سترو جرمونو سره د مبارزې ریاست سپارلې ده د کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د نلسن هارنر د وژنې په اړه لا هم څېړنې روانې دي خو تر اوسه په دې اړه کوم څوک نه دی نیولی سویډنی خبریال نلس هارنر تېر اونۍ د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو وژل سو د نورستان چارواکي وایي چې نن ماپښین شپږ تنه د دې ولایت په مرکز پارون کې د واورې د شهیدو په پیښه کې ټپیان سول د نورستان د والي ویاند ظاهر بهاند ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو دا شپږ کسان له واورې وایستل چې یو ماشوم یو ښځه هم پکې شامل دي هغه ویل د تیرې ویونې رئیس په نورستان کې واوره کې ژو د ځینو ولسوالۍ لارې هم بندي کړې دي د کرکټ په شلوریزو نړیوال جام سیالۍ کې نن بنګلاديش افغانستان ته په 9 وکټو مات ورکړه لوبه لمړی افغانستان پیل کړه او په ولسم اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 2 منډي هدف وټاکه خو د بنګلاديش ټیم د هدف په 12 اوور کې واسي د یو لوبغاړي په سوځیدو سره بشپړ کړه او 8 منډي جوړ کړلې افغانستان به راتلونکي سه شنبه او پنځشنبه له هانګ کانګ او نیپال سره هم لوبي وکړي د اوکرين په کریمیا کې رای ورکونکو د غلنجمنې ټول پښتنې په اړه رای ورکوي چې لمخې د سیمه اوکرين څخه جلا او له روسیې سره یو ځای کیږي دا مکه چې د نن ورځې ټول پښتنه د اوکرين د اکثریت هغه روسي توکم وګړم لا تړ تر لاسه کړی چې د کریمیا د نفوسو 80% جوړوي د کریمیا روسي په لور چارواکي وایي چې باندې 50% رای ورکونکو تر ماپښینې پورې رای ورکړي متحده ایالاتو او اروپای ټولنې دغه ټول پښتنه غیر قانوني بلل ده او د روسیې لخوا د کریمیا په اړه د لا زیاتو اقدامات په صورت کې پر د هیواد د اقتصادي او سیاسي بندیزونو خبرداري ورکړی دی یوې ټلې نن په پاکستان کې د یو هندو وګړي لخوا د قران کریم نسخې ته د بې احترامۍ په غبرګون د هندوانو یو مرکز ته ور واچوه د پېښه د جنوبي ایالت سند په لړکانا سیمه کې سوې ده راپورونه وایي چې پولیسو د هندو وګړي توقیف کړی او د پېښې له امله د تلفاتو راپورونه نسته پر دغه مرکز باندې 200 کسانو نن هجوم وروړ او د ورلګیدن له امله د هندوانو یاد مرکز تخریب سوې دی د شخړه وروسته تر غیر مسته سوې چې د سیمه خلکو ویل د قران کریم سوځیدلې پاڼې په یو کثافت دانۍ کې موندلې دي ماليزیا چارواکي وايي 15 ودن اوس د غلوتکې د لټون په عملیات کې دخل دي چې له څبان دی یوې ونی رئیسی له 209 دیرشو مسافرینو سره لا درک ده چارواکو نن خبر اعلان تویل چې حکومت په دې برخه کې له قزاقستان ازبکستان قرغیزستان ترکمنستان پاکستان هند چین فرانسې او متحده ایالاتو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده چارواکو د غرزویل چې د یادې الوتکې د 209 دیرشو مسافرینو او هغه کارکونکو په اړه څېړنې پیل کړي چې د بوئنګ 900 الوتکې لپاره کار کاوه او جنوبی کوریا وای شمالی کوریا لند واټن وشتون کی میزایل لازمویلی. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر ویل چې شمالی کوریا نن اتلس میزایل د کوریا د ټاپو وزمی په ختیځو سواحلو کې ازمویل دي. د ویل چې د میزایلو د جاپان په اوبو کې د شاخو اویا کیلومتره واټن وشته دی. د شمالی کوریا لخوا د لند واټن وشتون کو واټن توغندوی پر توغولو د ملګرو ملتونو لخوا کوم بندیز نسته، خو دا هیوا حق نه لري چې اټومي ازموینه وکړي او لری واټن وشتون کې میزایل او ازمایي. د راکټي ازموینه وروسته لاغي کېږي چې شمالی کوریا د جنوبی کوریا او متحده ایالاتو ګډ پوځي تمرینات محکوم کړل. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده خبرونه غواړي چې بیا هم وګوري او لولې د ازادي رادیو پښتو وی پانی ته ورشي. پته ده p@azadiradio.org. عبدالرحیم وردک در اتلونکو ولسمشری انتخاباتو لپاره لخپلې کاندیداتوري منصرف شو.
بیل دې چې د کوم بل ټاکنیز ټیم سره یو ځای شم، د دیارلس او درې نیوم لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له خپلې نوماندۍ نه انصراف کوم.
په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو پر سر نن رای ګیري وشوه.
رای تایید محترم محمد صالح سلجوقی نامزد نیابت دوم ولسي جرګه 105 موافقت شوه، برشون تبریک میگم.
د یوکرین په کریمیا کې د ټول پښتني په اړه هم وروستي تازه جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو کاندید عبدالرحیم وردګ ل خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. ښاغلی وردګ ویلي چې د هیچا په ګټه نه دی تیر شوی. له دې سره د جمهوری ریاست د کاندیدانو شمیر نه ته راټیټ شو. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
جنرال عبدالرحیم وردګ د جمهوری ریاست لپاره ل خپلې کاندیداتورۍ څخه د تیرېدو خبر په کابل کې په خپل کور کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې ورکړ. د یکشنبې په ورځ د موړي په دې خبري کانفرنس کې د خپلې دې پریکړې د علت له بیانولو ډډه وکړه، خو ویل چې د هیچا په ګټه نه تیریږي.
ګرانو او درنو هیوادوالو، په داسې حال کې چې نه غواړم پر ټولو هغو علالو او عواملو رڼا واچوم چې زما د پریکړې د بدلون سبب شول، او له همدې کبله بېله دې چې له کوم بل ټاکنیز ټیم سره یو ځای شم، د دیارلس او درې نیوم لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له خپلې نوماندۍ نه انصراف کوم.
ښاغلی وردګ وویل چې انتخاباتي کمپاین یې هم له اوله سره قصدن ورو روانو، خو هغه وویل چې دا پریکړه د قدرت یا امتیاز د ترلاسه کولو لپاره نه ده کړې. وردګ وویل چې د خپلې پریکړې عامل به وروسته په ډاګه کړي. په دې سره د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمیر نه تنو ته راټیټ شو. مخکې د جمهوریت یو بل کاندید عبدالقیم کرزی د زلمی رسول په ګټه تیر سوی و. دا سی اوازې همسته چې د ځینو نور کاندیدان ترمنځ خبرې روانې دي چې د یو بل په ګټه تیر سي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدان لخوا د یو بل په وړاندې تیرېدل او یا هم په انتخاباتو کې له ګډون څخه انصراف کول د دوی خپله شخصي پریکړه ده او انتخاباتو ته د دوی په تیاریو باندې کوم تاثیر نه کوي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن د خپل اداري پلاوي دوه غړي وټاکل، خو د دوه نورو غړیو په ټاکل کې دوه بریالۍ نشوه. د ولسی جرګې د نن ورځې په انتخاباتو کې صالح محمد سلجوقي د دویم مرستیال او عرفان الله عرفان د ولسی جرګې د دویم منشي په توګه وټاکل شول، خو د لومړي مرستیالي او لومړي منشي لپاره کاندید کسان ونه توانېدل چې 50 جمعیه او رایې پوره کړي. ډېره نور معلومات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسی جرګې د څلورم تخنینی کال شپاړسمه دوره تر یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته د شنبې په ورځ د ولسمشر حمید کرزي لخوا پرانستل شوه. دې جرګې په خپله دوهمه ورځ د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل. د یک شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 201 وکیلان حاضر او 540 نور غیر حاضر وو. وړونکي کاندید باید 101 رایه خپله کړې وای. د ولسی جرګې د دویمې مرستیالۍ څوکۍ ته صالح محمد سلجوقي او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو، خو د ښاغلي سلجوقي رایه ترې زیاتې شوې او د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي ګټونکی اعلان کړ.
د ولسی جرګې د دویم مرستیالۍ لپاره کاندید محترم محمد صالح سلجوقي 115 موافق رایه ګټلې. د کامیابۍ په خاطر مبارکي ورته وایو.
عرفان الله عرفان چې د دوهم منشي پوست لپاره یوازنی کاندید وو، په علني رای سره په غوڅ اکثریت یادې څوکۍ ته بریالی شو. د ولسی جرګې د لومړي مرستیالۍ د پوست لپاره میرویس یاسینی او ظاهر قدیر او انجینر سید اکرام او عبدالقادر قلاتوال د لومړي منشي څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي وو. لا دوی نه یوه هم له نیمایي زیاتې رایې ونه ګټلې او په دې توګه انتخابات بې نتیجې پاتې شول. ظاهر قدیر دوه اتیا رایې او میرویس یاسینی 15 رایې خپلې کړې. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې سبا ته به یادو پوستونو ته له سره انتخابات کیږي.
محترم وکیلانو، موږ د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او منشي په خاطر په لومړي دور انتخاباتو کې یوازې دوه کاندیدان درلودل. متاسفانه هیڅ یو یې 50 جمعیو رایې ونه ګټلې، نو موږ به دویم دور رای ګیري هم وکړو.
په همدې ورځ ښاغلی ابراهیم اعلان وکړ هر وکیل کولای شي یادو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي چې تر دې دمه یوازې عبدالرحیم ایوبی د لومړي مرستیالي لپاره ځان کاندید کړ. د ولسي جرګې د داخلي اصولو او قوانینو له مخې هغه څوک چې په لومړي دور کې بریالی نشي دوهم ځل نشي کولای ځان کاندید کړي. دا جرګه له رئیس پرته چې د 15 کلونو لپاره وي د ادارې پلاوي نور کسان هر کال ټاکي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې شیبه په شیبه تازه خبرونه لویږي. پته یې ده facebook.com/ازادي راډیو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې هیواد کې د ښوونځیو د تړل کېدو علت د ناامنیو ترڅنګ اداري فساد، د زورواکو مداخلې او د خلکو غفلت دی. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک د دې وزارت د پروګرامونو د ودې، پرمختګ، انسجام او همغږۍ په کلنۍ غونډه کې ویل ټول هغه کسان له دندو لرې کړي چې د پوهنې په برخه کې په اداري فساد کې لاس درلود. دې غونډې ته د پوهنې وزارت یو شمېر ولایتي مسؤلینو تایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې اداري فساد په ښوونځیو کې درسي کیفیت ډېر ټیټ کړی دی. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
که څه هم تر دې وړاندې په افغانستان کې نامنی د سلګونو ښوونځیو د تړل کېدو سبب بلل کېده، خو د پوهنې وزیر وایي چې د اداري فساد او د خلکو غفلت له کبله هم په دې هیواد کې ډېر ښوونځي تړلي دي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل د دې وسره ټول هغه کارکوونکي له دندو لرې کړي چې په اداري فساد کې ښکېل وو.
څه دلیل اساسي چرا مکاتب مسدود وو؟
دا چې ولې ښوونځي تړلې دي، موږ لومړی فکر کاوه چې نامنې لامل ده، خو اوس پوه شو چې دوه نور علتونه هم لري چې اداري فساد او د خلکو غفلت هم د ښوونځیو د تړل کېدو لامل کیږي. د پوهنې په پاکه او سپېڅلې لمن کې ډېر مفسد کسان هم وو، خو الحمدلله چې له دې وزارت نه مې وشړل. په هره بیه چې و ډېر ګواښونه یې راته وکړل او لاسونه هم ډېر اوږد وو، خو ما په خپل خدای قسم خوړلی و چې ودې پیژنم چې خاینې والله که دې پرېږدم.
په افغانستان کې دا مهال څه باندې 300 ښوونځي تړلي دي چې مخکې تر دې د تړل کېدو علت نامنی بلل کېده. د پوهنې وزیر چې د دې وزارت د پروګرامونو د ودې، پرمختګ او انسجام په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې وویل چې هڅه کوي د روان لمریز کال تر نیمایي پورې ټول تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 5.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو په نوي لمریز کال کې به 1.1 میلیونه نوي زده کوونکي هم په ښوونځیو کې جذب شي. د پوهنې وزیر وویل چې دا مهال په ټول هیواد کې 2,22,000 ښوونکي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته سبق ورښیي. د پوهنې وزارت دې غونډې ته له ولایتونو نه یو شمېر راغلیو مسؤلینو هم تایید کړی چې په ځینو ولایتونو کې پر نامنیو سربیره د اداري فساد له امله هم یو شمېر ښوونځي تړلي پاتې دي. د اروزګان او هلمند ولایتونو د پوهنې رئیسانو احسان الله ناشر او عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ته وویل چې ډېر کله د کار پر مهال له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي.
د مکاتبو د بندېدو نه امنی 15% وه، 15% یې تقریبا خوف و، 9% یې ټول فساد په مختلفو اشکالو باندې. په دې کې درته وایم چې د معارف چارواکي په کې ول، البته ولایتي د ځینو والیانو درته ویلی سو چې په دې کار کې موجود ول، بعضې ولسوالان په دې کې ښکېل ول.
موږ ستونزې خو د زورواکو حرکتونه دي چې هلته یې معارف د ډېرې کمزورۍ سره مخامخ کړی دی. او مهم خبره د بندو مکتبونو موجودیت ته
سره لدی چې په تیر 12 کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو لا هم د دې هیواد په ځینو سیمو په تیر لري پرتو کلیو کې زرګونه ماشومان په ځانګړي توګه نجونې ښوونځي ته نشي تللی.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز له افغان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د داسو د برېښنا بند جوړونې د مخنیوي لپاره دي ژر اقدام وکړي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال د یک شمې پر ورځ په یو خبري غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د دې بند په جوړونې سره به په افغانستان د خپلو اوبو له مشروع حق څخه بې برخې شي. ناجیه صفی پر دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز په خیبر پښتونخوا کې د داسو د بند جوړول د دې هیواد په زیان بولي او وایي چې افغانستان به د اوبو له حق څخه بې برخې شي. د دې مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې پاکستان د افغانستان له موجودو ستونزو او ناسمو شرایطو څخه په ګټې اخیستنې سره هڅه کوي چې دا بند جوړ کړي. نوموړي د یک شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې لاړوندوې د روغ غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې بې پروایی نه بلکې جدي اقدام وکړي.
جدا باید په دغه برخه کې په دریو پړاوونو کې تمرکز د توجه شي. اول د تحقیقاتي او علمي بنسټ دی چې موږ هر ډول اقدام چې کوو باید د بشپړ معلوماتو پر اړه کې. دوهم په دې برخه کې باید بې پروا او بې تفاوته پاتې نه شو. او په دریم قدم کې ټول اجرایي ارګانونه باید په دې برخه کې وار له مخه خپل اجرات وکړي او باید لاس په کار شي.
ښاغلی لیوال وایي چې د نړیوالو کنوانسیونونو او قوانینو په اساس دا اوبه د افغانستان ملکیت بلل کیږي او د داسو بند په جوړولو کې د دې هیواد موافقه حتمی ده. تر دې مخکې افغان حکومت هم د پاکستان له دې پلان سره مخالفت څرګند کړی و چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته د داسو د برېښنا بند جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي و چې افغان حکومت له نړیوال بانک نه غوښتي چې تر هغې د دې بند د جوړولو لپاره مالی مرسته نه کوي چې افغانستان ورسره موافقه ونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي و چې د داسو بند به افغانستان ته ډیر زیان ورسوي. په عین حال کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا په جوړه شوې غونډه کې د سیاسي چارو څیړونکي غلام جیلاني ځواک وویل چې افغانستان د حق لري چې د پاکستان د دې پلان پر ضد اعتراض وکړي.
داسو بند د سوات سیمه د زید پاسه جوړیږي. د کونړ په سیمه باندې نه ده هغه ځنې خړونه اوسېدونه چې بیا بل اخر چترالو د کونړ سیمه سره یوځای کیږي دا اوبه هغې سیمه ته ولویږي. افغانستان بالکل حق لري چې
د خیبر پختونخوا د شمال ختیځ سیمې په غرنیو سیمو کې د داسو د برېښنا د بند پر جوړولو شاوخوا ۱ میلیارد ډالر لګښت راځي او د پاکستان له پلان سره سم به تر 2030 میلادي کال پورې جوړ شي. ویل کیږي چې د داسو بند به د 3,360 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. خو افغان حکومت او افغان څېړونکي وایي چې د دې بند جوړول افغانستان ته ډیر زیان لري او د مخنیوي لپاره به د هیواد له هرې قانوني
د سیمې له خبرونو به بهرنیو خبرونو ته ولاړ شو. د یوکرین په کریمیا سیمه کې لانجمنه ټول پښتنه یا ریفرنډم پیل شوی. دغې سیمې خلک چې اکثر یې روسان دي نن پریکړه کوي چې آیا له یوکرین سره پاتې شي او پراخه خودمختاري ولري او که له روسیې سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کریمیا اوسیدونکو نن په لانجمن ریفرنډم کې په دې اړه چې آیا دغه ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له روسیې سره یو ځای شي رای ورکوي. تمه ده چې د ریفرنډم دغه پوښتنه به پراخ ملاتړ ترلاسه کړي، ځکه د دې سیمې په سلو کې 80 اوسیدونکي روسان دي. د کریمیا د نورو قومونو تاتاریانو او کیف پلوي اوکراینیانو ډیر به دغه ریفرنډم ویټو کړي. په دغه ریفرنډم کې دوه پوښتنې مطرح شوې، یوه یې له اوکراین سره د پراخې خودمختاري پر مسلې څرخي او بله هم دا سیمه له روسیې سره یو ځای کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې دغه ریفرنډم غندلی، هغه غیر قانوني بللی او روسیې ته یې ګواښ کړی چې که موسکو پر کریمیا د کنټرول د ټینګولو لپاره نور اقدامات وکړي اقتصادي او سیاسي عواقب به ولري. ډیپلوماتانو ویلي چې پر روسیې د لویدیځ نور بندیزونه به د دوشنبې په ورځ ولګول شي. د کریمیا روسي پلاوي چارواکو وویل په سیمه ییز وخت تر غرمې پورې په ټول پوښتنه کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا 50%. د کریمیا صدر اعظم سرګي اکسینوف چې له روسیې سره د سیمې د یو ځای کېدو ملاتړی دی په پلازمینه سیمفرپول کې خبرلاند وویل نتیجه ډېره لوړه ده. په دې کې شک نشته چې هر څه به سم وي. ټول په ډېر علاقمندۍ سره غواړي رایه ورکړي او خپل نظر څرګند کړي. زه ډاډمن یم چې د کریمیا اوسیدونکي اوس دغه فرصت لري چې د لومړي ځل لپاره په آزادانه ډول پرېکړه وکړي چې غواړي په کوم هیواد کې ژوند وکړي. د کریمیا د انتخاباتو د کمیسیون مشر میخایل مالیشیف په پلازمینه سیمفرپول کې په یو خبري غونډه کې فرندم کې د خلکو د پراخ ګډون خبر ورکړ.
په انفورماسي سوچاسکو اوچري
د رای ورکولو مرکزونو د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې خلک په لیکو کې دریږي. موږ سهار وختي د خلکو دومره پراخ ګډون د شوروي له وخت راهیسې نه ولیدلای. په روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته وویل چې د کریمیا ریفرندوم په بشپړ توګه له نړیوال قانون سره برابر دی. لاوروف پرون کری ته په ټلیفوني خبرو کې دغه راز وویل چې د اوکراین چارواکي باید د په وینا د هغو فاشیستي او افراطي ډلو مخه ونیسي چې په اوکراین کې پر مخالفینو او روسي ژبو فشار راوسته او هغوی ډاروي. روسي چارواکو له تیرې میاشتې راهیسې چې د اوکراین پخوانی روسي پلوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له قدرته لرې شوی په کراتو په دغه بحران کې د مداخلې لپاره د روسانو پر ضد د اوکراینی افراطیانو اعمال توجیه کړي دي. په کریمیا کې په زرګونو روسي ځواکونه ځای په ځای شوي چې د اوکراین د دفاع وزارت شمیر نن 22,000 عسکر وښود. روسیې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پرېکړه لیک ویټو کړ چې د کریمیا نننۍ ټول پوښتنه یا ریفرندوم یې غیر قانوني بللی دی. د امنیت شورا دیارلس وغړو دغه پریکړه لیک منظور کړ او د مسکو متحد پیکینګ ممتنې رایه ورکړه. کریمیا تر 1945 کال پورې د روسیې یوه برخه وه.
د کریمیا په اړه په وروستیو خبرونو کې اوري چې کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه کړکیچ په اړه اندېښمن دی چې د اوکراین په جنوب او جنوب ختیځو هغو سیمو کې چې وګړي روسي ژبې دي د افراطیو ډلو رامنځته کړی دی. کرملین وویل پوتین دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته نن وویل چې د کریمیا ټول پوښتنه چې ممکن په نتیجه کې دا سیمه له روسیې سره یوځای شي له نړیوال قانون سره تطابقات لري او مسکو به د کریمیا د اوسیدونکو د رایو درناوی وکړي. په عین حال کې د اوکراین دفاع وزارت سرپرست ایهور تینوک وایي روسیې د مارچ یوشتمې پورې پر یوې متارکې موافقه کړې ده. روسي ځواکونو د فبروري له 28 را په دې خوا چې په کریمیا کې ځای پر ځای شوي په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو اډې محاصره کړې دي. د اوکراین د دفاع وزارت سرپرست ویل د دغې متارکې له مخې روسي ژمنه کړې چې د مارچ تر 28 پورې به په کریمیا کې زموږ د ځواکونو تاسیساتو په اړه نور اقدامات نه کوي. وخت په افغانستان کې څه باندې شپږ بجې او 20 دقیقې دي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې شوې خبرونه پیلېږي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ورسېدلې دي. د دې کمیسیون چارواکو د یک شمې پر اس په یو غونډه کې ویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه وکړي. د کمیسیون چارواکي وایي دوی یو شکایت هغه وخت رسیدګي کوي چې په اړه موثق اسناد موجود وي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست څخه تر اوسه بیلابیل شکایتونه ورسېدلې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه د کاندیدانو په اړه 3004 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون کمشنر ریدا عظیمی نن په کابل کې وویل د کمیسیون د چارواکو ټول کارونه له قانون سره سم دي او هڅه کوي چې قانون نقض نه کړي. دا وایي موږ نشو کولای د سطحي او بې اسناد شکایتونو په اړه اجراءات وکړو. د شکایتونو په اړه چې موږ کوم راپور لرو او هغه د دې کمیسیون اجراءات ښیي دا دی چې تر اوسه موږ 3004 شکایتونه رسیدلي چې موږ یې ځینو ته رسیدګي کړې او ځینې نورې له دې وروسته څېړو. میرمن عظیمی زیاته کړه تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 2200 داسې شکایتونه رد کړي چې په اړه یې موثق اسناد موجود نه وو. نوموړي وایي 15 مورده هغه شکایتونه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږلي چې دوی د قانون له مخې اجرایي صلاحیت نه درلود. د کمیسیون تیر اونۍ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه 80 حذف کړل او 50 نورو کاندیدانو ته یې هم د یک شنبه ورځ تر مازیګره مهلت ورکړی. د یک شنبه ورځ په غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له چارواکو پوښتنه وشوه چې ولې دوی په دې اړه چوپ خلو دي چې ولسمشر له یو مشخص کاندید څخه ملاتړ کوي او ځینې حکومتي کسان په کمپاینونو کې ګډون کوي. د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت په دې اړه داسې وویل:
یکی ادعا از لحاظ حقوقی، یکی اسناد است. اگر سند دی مورد
دی ویل حقوقی پلاوه ادعا او اسناد توپیر کوي. که تاسو په دې اړه اسناد لرئ مهرباني وکړئ رائے وړئ. هیڅوک د قانون په وړاندې خوندیتوب نه لري. موږ مطلقه شاهي نظام نه لرو. ولسمشر هم له قانون څخه پورته نه دی. باید قانون عملی کړي. د حکومتي کسانو د ګډون په اړه هم دوه خبرې دي. کچېره د جمعې په ورځ کوم حکومتي کس دی او افغان په توګه په کمپاین کې برخه اخلي کوم خبره نه ده، خو باید په رسمي ورځو کې نوي او حکومتي امکاناتو ګټه وانخلي. لدی وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر غړو هم انتقاد کړی چې ځینې حکومتي چارواکي د کاندیدانو په کمپاینونو کې ګډون کوي او حتی حکومتي امکانات هم په ګټه کاروي. دوی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د مسایلو ته رسیدګي وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د هر شکایت په اړه چې موثق اسناد موجود وي دوی په اړه څېړنه کوي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15.
د انتخاباتو په اړه یو بلې موضوع کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره د خپلو تدابیرو ډاډ ورکړ. د دې وزارت ویاند د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د انتخاباتو ترسره کېدو ته اوس هم په ځینو سیمو کې پر ناامنیو اندېښنې ښیي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د راتلونکي لمریز کال د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت چارواکي وایي تر دې دمه چې د کاندیدانو پر انتخاباتي مبارزو شاوخوا شپږ اوړي توانېدلي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د سباندې 1500 لویو او وړو انتخاباتي غونډو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد د 24 ولایتونو 318 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد د ځمکې او هوا له لارې رسېدلي دي.
مراکز ما دو هفته قبل از روز برگزاری لست نهایی خود با کمیسیون محترم انتخابات
شریک دو انتخابات لوپل څخه دوه ونې د مخه ورسته لیست د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکو تیاریان ورتنیول شوی. کوم 389 مرکزونه چې اوس مهال غیر فعال دي همداسې پاتې دي. اوس هم وخت شته کوم مرکزونه چې لګواک سره مخ دي هڅ کیږي چې خطر یې کم شي. په څو ولایتونو کې مو هڅې بریالۍ وي او دا هڅې به تر انتخاباتو پورې جاری وي.
خاغلی صدیقی وویل دیار لزر خزو ته یو لړ روزنیز کورسونه پیل کړي دي چې د انتخاباتو پر مهال خزینه رای ورکوونکي تالاشي کړي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د دلوي په 14 او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو دا مبارزې د هوت په 14 پیل شوي او د راتلونکي کال د حمل تر 14 به دوام وکړي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د انتخاباتو خطر سره کېدو ته د امنیت ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هم په ځینو سیمو کې په ناامنیو اندېښنه ښیي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ته دې تدابیر جدي او په اړه دې ډاډ ورکړي.
در مورد امنیت کمیسیون به عقیده است که باید یک هفته قبل از آغاز رایدهی
د امنیت په برخه کې کمیسیون په دې باور دی چې د رای ورکولو له پیل څخه یو اونۍ د مخه امنیتي ځواکونه مرکزونه وویني او موږ ډاډمن کړي څو مواد ورولېږو.
خاغلی نورستانی وویل که امنیتي ارګانونه په هیواد کې د 6,000 مرکزونو امنیت خوندي کړي په انتخاباتو کې به خلکو ته د ګډون ښه زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د انتخاباتو په ورځ به د هیواد 400,000 امنیتي پرسونل د دې انتخاباتو امنیت وساتي. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راروان لمریز کال د حمل په 14 ترسره شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په موریدل چې د کورنۍ چارو وزارت ویل د هیواد ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسول شوي دي. خو په افغانستان کې د مدني ټولنو غړو د جمهوری ریاست کاندیدانو ته 15 کاري لومړیتوبونه پیشنهاد کړل. د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د مدني ټولنو لسګونه غړو نن یکشنبه په کابل کې یو ملي کانفرنس جوړ کړی او په یو پریکړه لیک کې د خپلو لومړیتوبونو په عملي کېدو ټینګار وکړ. اسدالله الدین بیا هم له کابل رپورټ لري.
د مدني ټولنو غړي وایي خپل پیشنهاد شوی لومړیتوبونه به په نږدې وخت کې د جمهوری ریاست کاندیدانو ته وسپاري او د عملي کېدو لپاره به یې د کاندیدانو ژمنې هم واخلي. د افغانستان د 13 ولایتونو د مدني ټولنو فعالانو د جمهوری ریاست کاندیدانو ته 15 کاري لومړیتوبونه پیشنهاد کړل او وی ویل چې د دې لومړیتوبونو په اړه یې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ژمنې هم اخیستي. د مدني ټولنو د غړو د یکشنبه په ورځ د خپل کانفرنس په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د دوی یوې غړې ارزو قانی یوه برخه داسې ولوسته.
شرکت کنندگان به نمایندګۍ از جامعه مدني
دا وایي ګډونوالو د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب په دغو 15 کلیدي لومړیتوبونو خبرې وکړې. لومړی سیاسي سوله او ثبات، دویم بشري پراختیا، دریم اقتصادي پراختیا، څلورم بشري حقونه، د قانون حاکمیت او ښه حکومتداري، او بلاخره پنځم روغتیا، ورزش او چاپیریال. که څه هم د جمهوری ریاست کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې په دغو مسایلو خبرې کړي او دا یې په خپلو برنامو کې ځای کړي، خو د مدني ټولنې فعالان وایي دوی په عملی کې دو شکمن دي. د مدني ټولنو غړي ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات د تاریخ یو نوی پاڼه ده او زیاتوي چې په بریالیتوب سره پای ته رسول به یې هیواد له ناخوالو وژغوري. د مدني ټولنو غړي وایي خپل پیشنهاد شوي لومړیتوبونه یې په ټول افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اساس ترتیب کړي. دا چې د دې لومړیتوبونو ګټې په څه کې دي، د مدني ټولنو دوه تنه فعالانو نورالله ستانکزي او نصرت الله نصرت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په مجموع کې د هغه اولویتونه دي چې د ټول افغانستان په سطحه باندې دي. که چیرې دغه اولویتونه واقعا عملي شي، په افغانستان کې به ډېر زیات تغییرات راشي، په هر بخش کې به پرمختګ راشي.
د افغانستان خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي، نو موږ د خلکو د مشکلاتو په اساس باندې دې ته اړ سولو چې دغه مشکلات د خلکو په وسیله باندې جمعندي کړو، تر څو د خلکو مشکل په اسانه طریقه سره حل او فصل شي.
د افغانستان جمهوري ریاست ته دا مهال نه کاندیدان سیالۍ کوي او هر یو وایي چې سولې، بشري حقونو او اقتصادي پرمختګ ته ښې برنامې لري. خو له دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي چې د کاندیدانو